سلام پام کړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د څه باندې درو اویا میلیونو افغانیو په ارزښت دودیش پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلي او پراختیا وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلی دی چې دغه پروژې د هرات ولایت په دودیش کلو کې عملي شوي چې 14,200 نوي کورنۍ به ترې ګټه واخلي. په دغه پروژو کې د اوبو رسولو شبکې، د کاریزونو جوړول او د کرنیزو کانالونو رغول شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه پروژو په عملي کولو سره به سلګونو بېروزګار کسان ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د فواید امنیت وزارت وایي چې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه د موادو راوړل او امنیتي ستونزو د سړکونو جوړولو مصارف څو برابره لوړ کړي دي. د فواید امنیت وزیر محمود بلیغ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سړکونو ډیزاین او مواد هم سټنډرډ نه دي او په دې برخه کې له لوړ پوړو چارواکو سره پر یو پروګرام هم کار پیل کړی دی.
یا نسبت به گاونډیو په پرتله لوړ ده او په گاونډیو هیوادونو کې د سړکونو ستاندرد څو برابر لوړ دی.
د شغلی بلیغ په خبره که حکومت خپل د سړک جوړونې ستاندرد مواد وارد کړي په دې برخه کې به ډیر پیسې وسپمیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې د مرکزی ادارې لاسوهنې صنعتکاران اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په صنعتي پارک کې د څلورم فاز نمرو پیسې څلور کاله مخکې حکومت ته ورکول شوې وې، خو اوس مهال د مرکزی ادارې لخوا لاسوهنه په کړي کېږي او نور خلکو ته توضیح شوي دي. د ښاغلي خادم په خبره په هرات ولایت کې د ایسا اداره شته باید دغه نمرې د دغې ادارې لخوا توضیح شي، خو اوس مهال مرکزی ادارې مستقیم خلکو ته توضیح پیل کړې ده او صنعتکاران یې اندېښمن کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ یو نوي پله، یو ایرو 8 افغانۍ یو لس پله، یو پاوند 9 افغانۍ او 8 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او لس پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 8 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 40 پله او زر پاکستاني کلدار 442 افغانۍ.
لسبون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وار ورسیږي او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلپر د امریکا د سنا غونډې سنا مجلسې وې غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. هغه دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کلپر په وینا متحده ایالات په بیساري ډول د انټرنیټي حملو د کورنیو ترورستانو د اسلامي دولت یا داعش د شمالي کوریا له اټومي تهدید او د روسي د ځپونکو بهرنۍ کړنلارې له تهدید سره مخامخ ده. د جیمز کلپر د دې وینا نور جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
جیمز کلپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړه چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې، خو په سیمه کې دې ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای سي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپله څه باندې 50 کلنه کاري تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلی لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ ورسره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټوله نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورټ هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د ده په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس د حملو له لارې په 2014 میلادي کال کې متحدو ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای سي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څانګې لري او نور ګروپونه یې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یوه نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تېرو 1500 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګڼ شمېر حملې کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبري نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپلو پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا په پرتله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ عریضه بیگانې څرګندوي چې د داعش بهرني فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږ تر لږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. دا د تیر کال په پرتله لږ تر لږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شایي په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورنی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حملو ته وهڅوي. جیمز کلپر وویل د کورنی تروریستانو له امله به شایي په 2018 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی تروریستانو له سترګواښ سره مخامخ وي. کلپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخته چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه سوې دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولي دي. دا اول وار دی چې یوې افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پیښ کړی دی. د ده په وینا قهرجنه او بې باکه روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د ده په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاته سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2018 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شراغلس،
در څه د مخه نه تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ آواز تاسو د استودیو نه اوري، یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او توقیفانات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو تور کړل سوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په اوس هم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغسې غیر معیاري ځای کې دغه خپله یو ستونزه ده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی، د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لیږلي دي، چې تر څو په دې کې هغه خپله عزمي توجه وکړي، کم حقوق چې د خلکو د محکومینو تور کړل شوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړی، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کمو تعداد له خاطره جوړ سي، چون د جرایمو کچه ډیره ده، محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري، دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ سته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا پنشیر پروان سیهی ونه لري بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دي په درې وختو کې چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي مثال د دوی خوراک شامل دی غوړ وغیره نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راښیي چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی د سپورت ځای نه لري صنعتي هغه نه لري ځای نه لري لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کي او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله هغه چې دا زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سي په دې منظور نه ده مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی هیڅ توجه نه کی فقط محبوس افتاوی دې در اووزه دو ساعته د افتاوی د په قانون کې استفاده دې وکړه که ونه کړه دروازه پسې پورې کوي در سور کې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي د دې نه
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران دپاره پنایي نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران څخه هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
سیری صاحب لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات به یې څه وي
ولې نه همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق یې نه ورته بیانېږي ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي دا بالکل ضعیفه دی باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د دوی حقوق ورته واورول سي ستا په زندان کې دغه حق دی دغه حقوق دیدی کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي دا قطعا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي په هغه وجه باندې نه کیږي هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص هغه نه کیږي ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي حقوق ورکل سوي نه دي نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدامن کیږي
سیرت صاحب په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدي توجه ورته وکړي صحي بخش ته صنعتي بخش ته تعلیمي بخش ته د دوی د اوسېدو ځای ته د دوی د خوراک بخش ته د دوی د او څښاک د بخش ته چې باید داسې سپورت باید سپورت زمینه ورته مساعده سي د پروان محبس دی د ګرځېدا ځای پکې نسه تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي دغسې محبس د پنجشیر دی سي که یو دوه کسه راسي محبس بېرنوی سي موانع نسه په یو دشته کې دی اوبه نه لري د سپورت ځای نه لري فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی د سپورت ځای هم دی د مانځه ځای هم دی د مسجد حیثیت لري نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو پرانا کې دوی تخبغه حقوقی ور بیان سی او هر ورځ باید محبس مسولین د محبوسین ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسی تر پورې د مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سره د ازادي ډیر یو غټ نعمت دوی سالم اشخاص جامع ترسی د بحث کم ځوان چې دوی له خاطر پند وی او د نور له خاطر یو د برت سوندي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام ملسه
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واوري دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو
په شمال زون کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالی ماری هیدری ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ سرپل سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری یې زندۍ کول جنسي تیری وهل ټکول او صحرایي محکمې شاملې دي په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي
اوریدونکو زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی د شرم او ډار احساس کوي دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دیته پیدا شوی نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم ډېره خفه وم اول ځل حیران وم چې دا څه ده مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی ډېره راته سخته وه په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي
د کابل اوسیدونکو زرغونه هم له خپل مور او مشران خويندو نه ګلمنه د وای د چې لومړی ځل عادت شو هیڅ نه پوهید چې ولې داسې شوي له شرمې خلکو ځان پټاوه او داسې فکر وکاوه چې ټول خلک دې ته ګوري
کله خپل د عادت سره مخ شوم ما هیڅ پوه نه درلودلم کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه وره کړی سره زه خپل ډېر د عادت مچ په ما څه سوي دي
خپل ځان خلکو نه پټاول ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري په هیڅ ما کوم څه شې سوال
ام دور ام که شرم فلزام خلق نه یو رقم کم غنلو یعنی یو حید مو کې پیدا سوی ده د څه حالت ده یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل سره په رفاقت غو دی هغه ولري مخته دین چې دغه حالت سره کې مخه شي لګ معلومات ته ورکړي شي لګ آماده او توسیږي لګ سره صمیمی رفیق خانه دوستانه روابط سره ولري رقم په د موضوع باندې باید
اغلی زرغونه زیاتوی دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به یې له ښوونکي نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع داسې یو موضوع ده چې باید هر انسان هر نجلۍ باید په دې باره کې معلومات ولري بشپړ مخکې له دې نه چې داسې حالت سره مخ کیږي. دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث و نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مې دغه څه شي ده استاد به مې له وایي زه تېر څه باندې تاسو نه پوهېږئ. باید زموږ سر پخلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده کله تاسو لوی شئ یا نوې ځوانۍ سره مخ کیږئ دا حالت سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه ډارېسئ. دا کسې مې اورېدلی چې بعضې نجونکۍ حیرانې سوي دي چې ما څه شي سوی ده د خودکشي هوډ یې کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپلو اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېرې متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آګاه وي. د کابل اوسېدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولي چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هېڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
داسې عادت یې ماوار ده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بل ته جنوکۍ ځي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي، ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي مای لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه له ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکړي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یوه جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش د بحران د یو ډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. 50 په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږېږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوي بلوغ ته رسېږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسېږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه له ذهني اړخه له جسمي اړخه له جنسي اړخه بدلونونه راځي او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com. میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي ک په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نکړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کیږي یا ګزه کیږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حداقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک سوتره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پې تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ دا نخې پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخې پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د یو کشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچ شي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنی مکروبونه یې مړه شي، یا د نغري ته نږدې کړي.
ډاکټر نجم السما همدارا زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیرې ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډیره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري، نو دوی بیا پریزونه کوي. خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بده پریوزي صحیح ده، نه د خوري. خو خطر دا ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ضایع کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاري ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي شي. ځینې علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابویي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټولو په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کی، د اروایي بحران پیدا نه کی، او په یو ډول منحرف نشي.
درنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کیږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.